یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. او رئیس حکومت اجرایی رئیس وای چې افغانستان په اوس وخت کې له سختو حالاتو تیریږي. دغه راز د راپورونو له مخې په تخار کې وسله والو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی او لږ تر لږه لس پولیسې وژلي دي. په سیمیزو موضوعاتو کې اوري چې پر د پاکستاني طالبانو پر مشرانو امریکا نوې جایزې تعین کړې دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو پرون په تخار ولایت کې د خواجهغار په ولسوالۍ کې لس افغان پولیس وژلي او نه نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره مخ شي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر مې میاشت پورې وګوري. پوره خبرونه د تخار ولایتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو په یوه حمله کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ لس پولیس وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو ګڼو سخت دریځو په د افغان ځواکونو په پوستو باندې د شپې لخوا حمله کړې ده. اسیر ویلي دي دغه لس پولیس هغه مهال ووژل شول چې افغان ځواکونو غوښتل له نورو پوځیانو سره د مرستې لپاره خواجهغار ولسوالۍ ته ورشي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه رپورټونه نشته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې ګڼ پولیس یې وژلي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او پر یو لړ مسایلو یې ورسره خبرې کړې دي. ښاغلی زاخیلوال د پنځمې پورس په دې اړه پر خپلې ټویټر پاڼې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره په دغه لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر مهمو اړخونو تفصیلي خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ویلي له جنرال باجوا سره مې د کابل د پروسې د دویمې غونډې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ د تجارتي سامانونو په لیږد رالیږد او همدا شان دواړو هیوادونو ته پر ورپیخو چیلنجونو او د خپلمنځي بې باورۍ لرې کولو خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپلمنځي اړیکې ترنګلې شوې دي. افغانستان او امریکا پر پاکستان تور لګوي چې پر خپله خاوره یې د حقاني شبکې په ګډون هغو وسلوالو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې پر خپله خاوره یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته یو ډول ګامونه پورته کړي او د هغوی نیټورک یې تباه کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره مخ شي. دوی د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه کوي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده. افغان ټیم مخکینۍ درې واړه لوبې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان راشد خان وویل د مخکینۍ کپتان اصغر ستانکزي له لوبو پاتې کېدل، د شهزاد جریمه کېدل او نور عوامل هغه څه وو چې د افغانستان په لوبو کې د ماتې په خاطر لوی رول درلود، خو هغه بیا هم د راتلونکي لوبې لپاره هیله مندي وښوده.
You can't expect that we are out still there is something that if you went from
asina she wale che mung di wotel you kamug la nepal lo bo gato aw da nepal aw hong kong da lobi termains mug pagata kum karushi bi ham yo chance la ro khola ka sanga che mung dre urustai lobi wolo bo wale la mug che sanga tawqo ke da la hage sara sam na wa khob ya ham mug la mani che ratun ki ki he lobi okru
we got some positive from that and hopefully we will work on that in future.
افغانستان په دریو ماتو سره نړیوال جام ته د ورتګ چانس زیات کم کړ او کرکټ بورډ هم د تیرو ماتو په خاطر له ولس بخنه غوښتې ده. کرکټ بورډ دا ژمنه هم کړې ده چې د لوبو په تمامېدو سره به د ټولو کمزورو ټکو په اړه سپیناوی ورکړي. د افغانستان په شمول لس ټیمونه د زیمبابوې په کوربتوب د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې همدا وخت په لوبو بوختې چې له ډلې به یوازې دوه ټیمونه د 2019 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر مې میاشت پورې وګوري. د جنوبي کوریا یو عالي رتبه امنیتي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته وویل ترامپ به هڅه وکړي د اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره پر یوه موافقه سلا شي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ آی یانګ چې په وروستیو کې شمالي کوریا ته هم سفر کړی و وویل ما ولسمشر ترامپ ته په خپله کتنه کې وویل چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون اټومي بې وسلې کولو ته تعهد ښودلی دی. چونګ ویل کیم ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا به له نورو اټومي او د میزایلو له ازموینو ډډه وکړي. د کیم او ترامپ ترمنځ کتنې چې په تیره یو کال کې په خپلو کې ترخې خبرې تبادله کړي او په نړۍ کې د جګړې بیره زیاته کړه اون د هغه په ټپه ولاړ حالت د ماتولو په هڅو کې یو ډراماتیک پرمختګ ګڼل کیږي چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د جوړولو د وړتیا ترلاسه کولو پر سر راغلی دی. شمالي کوریا د امریکا متحده ایالاتونو د قلمرو د وشتلو خبرداري هم ورکړه. سپینې ماڼۍ او جنوبي کوریا ویلي د کتنې پر سر له موافقې سره سره به دوی پر شمالي کوریا بندیزونه دغه شدید وساتي. او په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړې ده چې د بالکان د سیمې په خلکو باندې د روسیې فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. هغه ویلي دي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره باید امریکا او ناتو لاس په کار شي. جنرال کورتس کاپاورتی پرون د امریکا د سنا جرګې په پوځي خدماتو کمیټې کې دغه خبرې وکړې. هغه ویل امریکا متحده ایالاتونو د روسیې سایبری بریدونو ته مناسب ځواب نه دی ورکړی.
له سپی ولستان لګزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه او ځینې نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې افغانستان په اوس وخت کې له سختو حالاتو تیریږي. دغه راز اوري چې د راپورونو له مخې په تخار کې وسله والو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی او لږ تر لږه لس پولیس یې وژلي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په یوه تفصیلي راپور کې مو په هلمند کې دې ته کتنه کړې چې آیا پسته به په دې ولایت کې د کوکنارو بدل شي.
من په دغه شروع کوم شو د افغانستان خپل ډیر علاقه ورسره درلود. لرم یو وسم لرم لس لاکر جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځي.
په یو بل تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په تیر کال کې د ښځو پرمختګونو ته کتنه کړې ده. دغه راز د ازادي راډیو اونیس پروګرام هم درته خبرو. د حقیقت څه دی؟ د حقیقت په اونیس پروګرام کې مو د اساسي قانون مسله څېړلې ده.
پاغه مملکت کې پاغه ځایونه کې جګړه به شال تبوي مشکل دي چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیق کړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې افغانستان له سختو حالاتو تیریږي او په دغسې شرایطو کې د ټولو دنده ده چې ټول سره یو موټی شي. عبدالله دا څرګندونې نن د مارشال فهیم د تلین په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې. دغه راز په دې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. یو شمېر نور مشران هم په دې غونډه کې سره راټول شوي. دغه غونډه د مارشال فهیم تلین په مناسبت په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوې ده. ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان همالته دی. هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. افغان صاحب خبرونه ته راغلاست.
مرسې تاسو. ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړه نن د مارشال محمد قاسم فهیم له څلورم تیم سره برابر ده. په همدغه ورځ باندې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي د اوسني حکومت ځینې سړي همدارنګه ده مارشال محمد قاسم فهیم مینواز راټول شوي دي او په دې یادې غونډه جوړه کړې ده. په دغه غونډه کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې. عبدالله عبدالله وویل چې په تېرو اوولسو کلونو کې ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي دي او اوس هم ځینې فرصتونه د لاس وتلو په حال کې دي. خو په دې اړه زیات جزیات ونه کړل. همدارنګه د ټینګار وکړ چې افغانستان په اوسنیو حالاتو کې له یو ډېر ناوړه حالات څخه تېرېدونکي ده او په ټولو هېوادوالو غږ وکړل چې ملي یووالي حکومت ملي یووالي ته زیات توجه وکړي او یووالي هڅې ساتي. عبدالله عبدالله همدارنګه د طالبانو سره د مذاکراتو همدارنګه د انتخاباتو په اړه هم ځینې څرګندونې وکړلې. عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت د هغه وړاندیز په اړه چې د طالبانو تېر له قید او شرط پرته وړاندیز کړی و. ځینې توضیحات ورکړي ول چې داسې ګونګسې دي چې په دغه له قید او شرط پرته استوارو طالبانو ته د سولې وړاندیز د خبره ځینې چارواکي وایي. ځینې خلک وایي چې دغه طالبانو ته امتیاز ورکول د څه دوی ول چې د امتیاز نه ده بلکې کله چې سوله راشي نو ټول به د سولې چتر لاندې ژوند وکړو او دغه یو د خلکو لپاره امتیاز هم دارنګ دوی ول چې کله طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه راشي او حکومت څنګه دونو چې او د اسلامي دولت په ځای د غوښتنو چې د وسره خلکو نه مې ځکه د خلکو غوښتنه ده. همدارنګ عبدالله وویل چې انتخابات په اړه باندې څرګندونه وکړي چې حکومت همدارنګ حکومت مشان نه دي توانېدل چې د انتخاباتو په اړه باندې د خلکو باور ترلاسه کړي او په دې باره کې چې ګډ مسؤلیت پروت ده. عبدالله په خپل خبرو کې دا هم وویل چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ کوم ستونزې دي د چارواکو دا به د ملي امنیتي ځواکونو پر روحیه هېڅ تاثیر ونه کړي. همدارنګه د غونډې ته بل ګډونوال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی و. همغه یوازې د مارشال فهیم په کلنو د دې په کارنامو باندې رڼا واچول دي وویل چې مارشال فهیم هغه څوک چې افغانستان یې له تجدي وژغوري. نور یو شمېر چارواکو هم دې غونډې ته وینا وکړي او ټولو افغانان
بلې رحمت الله افغان له تاسو نه مننه چې د کابل په لوی جرګه کې د جوړو شو مراسمو کې د ویناوالو په تیره بیا د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو د تفصیل څخه مو خلک خبر کړل. دا غونډه په د مارشال فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړه شوې ده او پکې افغان چارواکو ګډون کړی دی. همدا شېبه له کابل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای هم را سره ده. صفای صاحب خبرونه ته خره غلاست که څه هم عبدالله دا ډول څرګندونې مخکې هم کړې دي خو اوس چې کله دی وایي افغانستان ډیر امکانات له لاسه ورکړي او اوس هم له سختو حالاتو تیریږي، یعنی د دې هدف منظور څه دی؟
ډېره مهرباني د سلام تقدیم کولو نه وروسته تاسو ته محترمو اوریدونکو ته د دې خبرو د اوریدونه مقصد فکر کوم دوی دا اجرائیه ریاست موقف چې ډاکټر صاحب عبدالله پر راس کې دی، البته خپل نظریات د خپل آینده بقا لپاره په هیواد کې په دغه ډول شریکۍ د خلکو سره چې ځینې موارد یې د خلکو د خواهم یادیږي چې یو کمی او ضعف د حکومت دی چې دا یې نه دي اجرا کړي، هغه دی مني. نو دغه شیوه ده چې دا آینده لپاره د قدرت سیاسي قدرت په خاطر باندې مبارزه په حقیقت کې د دغسې خبرو د اظهارولو نه چې د خلکو سره همغږي وکړي، او له بلې خوا هغه اساسي مطالب چې مثلا ملي وحدت باید وساتل شي، باید تامین شي، نو دا تر اوسه شته نه، دوی وایي باید وساتل شي. مقصد
که څه هم په دغو خبرو کې زمینی اشاره وسوله، دغه وروستي وړاندیزونه چې وسلوالو طالبانو ته شوي دي د افغان ولسمشر تر اوسه طالبانو هم رسمي دریز نه دی څرګند کړی، خو له دې سره بیا په داخل کې د ځینو کړیو له خوا داسې خبري راپورته کیږي چې ګویا کې دا طالبانو ته امتیاز ورکول دي، او له بلې خوا هم دا هغه وړاندیزونه دي چې د حکومت د ملي اجماع په نتیجه کې چې خپل افغان مشرانو ویلي وو چې د افغانستان سولې پروسه یو هر اړخیزه پروسه ده او موږ غواړو چې یو اجماع رامنځته کړو او بیا دوی ته د سولې وړاندیزونه وړاندې کړو، اوس ولې بیا داسې خبرې راپورته کیږي چې ګواکې دا امتیاز دی چې طالبانو ته ورکول کیږي؟
خبره خو دا ده چې دوی اوس که پخواو او کاینده د پارایی دوی اساسی مخالفت د خپل د طالبانو سره درلوده او کلونه سره جنگیدلی دي. نو دوی نه غواړي چې طالبان داسې یو امتیاز ورکولو په مقابل کې راشي چې دوی تر تنګ ودرېږي چې دوی سره د رقیب په حیث ژوند وکړي. نو همغسې چې سخت دریزي د طالبانو د خوا ده، همغسې دوی هم په بل ډول ده په داخل دی حکومت کې اصلي اساسي ټکې په دې ځای کې.
بله ډیر مننه د افغانستان د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او استاد ودیر صفای وچه د حکومت اجرائیه رئیس د نننیو څرګندونو په اړه خپل نظر را سره څرګندو. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د مارشال فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان په تیرو ولسو کلونو کې ډېر امکانات له لاسه ورکړي او اوس له دا هېواد له یوه سخت حالت څخه تیریږي او پکار ده چې ټول سره یو موټی شي. دغه راز د سولې په اړه هم عبدالله عبدالله له څرګندونې وکړې او وویل چې دغه وړاندیزونه چې طالبانو ته شوي دي دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې چې د دغه سولې د پر وړاندیزونو څه باندې 12 ورځې تیریږي خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. افغان ولسمشر په دغه وړاندیزونو کې طالبانو ته ویلي کچېرې له وسلوالې مبارزې لاس اخلي دا ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، بندیان به یې خوشي شي، په مشرانو به یې هم دغه راز بندیزونه لرې شي، او که حتی دې ته اړتیا وي د افغانستان پر اساسي قانون به بیا هم له سره انکتنه وشي. خو وسلوال طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د افغانستان د اساسي قانون مسله څېړلې ده. اساسي قانون آیا په افغانستان کې تطبیقیږي په هغه بڼه چې لازمه ده؟ په وړاندې څه خنډونه دي او څوک له اساسي قانون څخه سرغړونې کوي؟ خو اوس راځو لکه څنګه چې مخکې د خبرونې په پیل کې مو وویل، نن په تخار کې بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی، لږ تر لږه 10 پولیس وژلي دي. همدا شېبه له شماله د ازادي راډیو سیمه ییز خبري لا اجمل اریان در سره تلیفون په لیکه دی. اریان صاحب خبرونه ته خبر خلاص
انا زختم سلامونه تاسو دی از ازادي راډیو او دن کو ته وران دي کومه لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکونه د تخار سیمه ز چارواکي چې تیر شوه د خوجغار ولسوالۍ د پل مومن په سیمه کې د طالب وسلوال طالبان په یو کمین کې لس تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او نهه تنه تبعین شوي دي. تخار د امنیت قوماندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شوه نهه بجې هغه مهال د منځ سوله چې سیمه ییز پولیس غوښتل چې خوجغار ولسوالۍ د ګلټېټې سیمې څخه د پل مومن سیمې ته ولاړ شي خپله پوستو ته چې د طالبانو کمی سره مخامخ کېږي.
آریان صاحب منظور ستاسو د سیمه ییزو پولیسو څخه څوک دي؟ اربکیان دي که هغه محلي پولیس دي چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي یا ملي پولیس دي؟
هغه سیمه ییز پولیس چې د کورنیو وزارت د پولیسو په چوکاټ کې کار کوي، دا اربکیان نه دي، سیمه ییز پولیس دي.
ملي پولیس هم نه دي؟
ملي پولیس نه دي، نه، دا سیمه ییز پولیس دي. خلیل اسیر وایي چې په دغه برید کې بیا وروسته وسلوالو طالبانو د افغان دغه سیمه ییزو پولیسو دوه پوستې نیولې. بیا په ورته وخت کې هلته چې د ملي اردو ځواکونه ځای په ځای د دوی سیمې ته په وخت سره رسېږي او بېرته دغه پوستې له وسلوالو طالبانو څخه نیسي. دغه د پل مومن سیمه چې ده د کندوز د دشرچي ولسوالۍ او د تخار خوجغار ولسوالۍ ترمنځ یوه سیمه ده. خو په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدن چې کوم پیغام یې چې رسنیو ته استولی ده ویلي په دغه برید کې دوی څلور تنه قوماندانانو په ګډون نهه تنه سیمه ییز پولیس ته مرګ ژوبله اړولې ده او پوسې هم دوی
اریان صاحب که د نننۍ پیښې څخه لږ وراخوا شو، په دې وروستیو کې تخار په وروستیو کې د خونړیو جګړو او ناامنیو شاهد ده. په تیرو 2-3 ورځو کې په د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې په وروستیو کې دغه راز د تخار لپاره طالبانو نومول شوی والي هم وژل شوی دی. څه وشول چې په وروستیو کې تخار کې شخړې زیاتې شوې؟
نوری صاحب اکثر د تخار مدني فعالان او دغه اوسېدونکي دوی په دولت باندې نیوکه کوي. دوی ویل چې کله چې حکومت عملیات تر سره کوي دوی هغه سیمه عملیات تر سره کوي سیمه دي وسلوال طالبانو تخنیس او بیته د سیمه دي ساتلو پاره توجه نه کوي د تل سیمه څخه راوځي د بلګې په توګه تیر ورځ تاخر مدني فعالانو ځینو ژورنالیستانو شکایت کوو اوسیدونکو چې یو میاشت وړاندې افغان ځواکونه تاخر په دقت وسول خوجبه الدین دلته عملیاتونه ترسره کړي وو چې کابو نه مشکلې دي وسلوالو څخه نیولي وو حتی یو ښارګوټی چې طالبانو هلته د عمري پلوم پرانیستلې وو هغه سیمې نیولې خو تېر ورځ ویل کېږي چې بېرته افغان ځواکونه دغه سیمه پرته له مقاومت یا کوم ستونزې دغه سیمې بېرته وسلوالو طالبانو ته پرېښي او بېرته هلته غیر ځای پرې شوي دي. خو د سیمې اوسیدونکي او مدني فعالان اکثره وایي چې دغه د سلسله ولسوالۍ ګانې چې په نوم د ماورای کوکشې دي دلته د وسلوالو طالبانو په خوځښت زیاته ده. دوی وایي چې اکثره دلته دا د مخرم او قدرت توکو قاچاقبران همدارنګه تورزستي ډلې دوی غواړي چې دلته دغه سیمه نام نه کړي له دې نه خپل دغه غیر قانوني کارونو زمینه برابره کړي.
بله اجمل آریان له تاسو نه مننه د ازادي راډیو سیمیز خبریال اجمل آریانو چې په تخار کې د وروستي حملې او د غراز د تخار د عمومي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په لوی خارونو کې مو د اف ام په 3.5 په هم صافه وازي اوریدلی شئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستانی طالبانو پر یو شمېر مشرانو نوې جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې افراطي ډلې د 2 مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې په 2 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو 2 اونیو کې په افغانستان او پاکستان کې د بې پیلوټو الوتکو په حملو کې د دې ډلې ګڼ شمېر مشران وژلي دي. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد تکل تعقیب کړی. دلته په استودیو کې را سره دی تکل صاحب. خبرونه ته خراغ لاست.
ډېره مننه کوم نورې صاحب. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم.
د پاکستاني طالبانو دا مشران څوک دي او د دوی پر سر څومره جایزې ټاکل شوې دي؟
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله او د دې ډلې د 2 نورو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 2 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل هر هغه چاته به چې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر مولا فضل الله د موقعیت په اړه معلومات ورکړي تر 5 میلیون ډالرو پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارا زیاتونه شوې چې تر 3 میلیون ډالرو پورې جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې د پاکستانی طالبانو د یوې اړوندې څانګې جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام په نوم د یوې بلې ډلې د مشر منګل باغ د نیولو یا وژلو باعث شي. د امریکایي چارواکو په وینا ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو تحریک په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی چې هغه مهال د ښوونځي زده کوونکې وه او د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله په برید کې لاس درلود او امریکایي چارواکي دا هم وایي چې همدې ډلې په افغانستان کې او په نورو ځایونو کې د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف په حملو کې لاس درلود. البته د ملالۍ په اړه یوه خبره د یادونې وړ ده چې په هغه حمله کې چې د پاکستاني طالبانو ډلې لخوا پر ملاله یوسفزی وشوله ملاله سخته ټپي شوه خو ژوندۍ پاتې شوه او په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم وګټله.
بلې تکل صاحب، د امریکا پوز د پاکستاني طالبانو د مشرانو د لمنځه وړلو لپاره د دوو جایزو او وروستیو هوایي حملو لپاره څه دلایل وایي چې علت څه شو چې په دغه جایزې پر دوی ټاکل کیږي یا وژل کیږي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو یا په ګڼ شمېر تروریستي حملو کې لاس درلود او د امریکا پر ملي ګټو او همداراز پر امریکایي اتباعو د احتمالي ګواښ هم ترې متصور و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې پاکستانی طالبان د پاکستان پوځ ته پر ګواښ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلافي ځواکونو د حملو هدف هم لري او د ډلې له 2008 کال راهیسې له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللې او په څرګنده پر امریکا د حملو ګواښ کړی. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پي د فیصل شهزاد په نوم هغه پاکستاني ته هم روزنه ورکړې و چې د 2010 کال په می میاشت کې د نیویارک ښار په ټایمز چوکي د یو موټر بم حمله ناکامه هڅه وکړه. البته پرون پاکستانی استخباراتي چارواکو خبر ورکړ چې د ملا فضل الله زوی او نولس ملګری د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شول. د ملا فضل الله زوی د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د تحریک سلارم جګ پوړی غړی دی چې په تیره یوه میاشت کې د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کیږي. په تیره فبروري میاشت کې د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر خان سید چې په سجنا مشهور و هم د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شو.
بلې احمد اکل تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي اقدام کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر یو شمیر مشرانو نوي جایزې اعلان کړي. د جایزې د دې لپاره دي چې دغه مشران یا ونیول شي او یا هم ووژل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه جایزې د پاکستاني طالبانو پر مشرانو په داسې حال کې اعلانوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوا واشنگټن ته تللې. له تیرو څو ورځو راهیسې د اسلام آباد او د واشنگټن ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او دغه راز ویل کېږي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکرم زابل ولایت لشاسفار ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چام پراتی نو موږ وه کی دغه ته مکتب تدیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام پروم چې مسته یو مکتب راجو کی مستر حکومت وادي کړی دی مکتب وای در جوړو وروسته راجو کړی نه دی. نو دا زادی راجو د کارکونکو څخه دا هیله ده دا پیغام خامخا خپور کی. والسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلا څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. موږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو موږ ته منځ کې نه راتلې چې ابتدا نه ده شوې اجازه نشته. دی چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسیم داخل کړې دی اویز بانک منځکه هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او موږ وړي واپس کوخی ته. کوخی ولسوالۍ ته موږ وړي. بیا مونږ لا اوس جدي کرانه دو چې بېرته راځو را خوشین کړي. موږ درې سوه روپۍ د اړیکو هغه جاډې ممبر کشي مزدور را سره تللی دي. هغه روپۍ مرا باندې راشي دوه سوه ګټونو او د ورځې شپږ سوه رانه لاړې دي. بیا مونږ ته قومندان وایي چې دې مکتوب نه دی اغلی دا نمرې بندې دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي. خانم حکومت لار شو پاکستان بدر دلار شو بل مل تلار شو موږ ته قانون لار ناراضي مال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا وختره ده زر ته زر د موږ په دې ستونزه باندې هورو کی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو کورمو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم هرومرو درته خبرو. او اوس به عصمت سروان درته ووایي چې ساینس پوهان وایي چې تیر دوه ژمي تر ټولو تاوده ژمي ثبت شوي دي او د هوا تودېده د مځکې د کرې لپاره ډیر خطرناکه ده.
امریکایي او روسي ساينس پوهانو په دوه جلا څېړنو کې ویلي چې د 2018 او 2013 کلونو ژمي له هغه وخت چې د هوا د تودوخې درجه ثبت کیږي تر ټولو تاوده ژمي وو. د امریکا د واوري او کنګل ملي مرکز د دوشنبه په ورځ ویل چې د دسمبر، جنوري او فبروري په لړ کې د ارکټیک ژمی په متوسط ډول تر عادي ژمو د سانتیګراد 8.8 درجه تود وو. امریکایی متخصصان وایي د هوا د فوق العاده تودوالي په نتیجه کې د ارکټیک سمندر او نورو سمندرګیو کنګل چې د مځکې د کورې تودوخه پوخي تر نورو ټولو کلونو زیات ویل شوی دی. د امریکا د واوري او کنګل د مرکز د متخصصانو په وینا په فبروري کې د ارکټیک کنګل 14 میلیونه او 900 زره کیلومتر مربع ساحه پوښلې و چې تر تیر کال لږ ساحه و. د روسیې د هوا پیژندنې فدرالي ادارې هم په خپله ویب پاڼه کې اعلان وکړ چې په ارکتیک سیمه کې هوا د سانتیګراد له 4 تر 8 درجو پورې لوړه شوې ده. روسی متخصصان وایي د سژنی ژمي هوا یې تر اوسه پورې 2 ځلې نور هم تجربه کړې ده. امریکایي متخصصان بیا وایي چې په ځانګړي ډول په شمالي قطب کې د هوا تودوخه غیر عادي وه. د امریکا د واورو او کنګل د مرکز متخصص والت میئر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل د هوا تودېدا سبب شوې چې د سمندرګیو کنګلونه ویلې شي او اقلیمي تغییر رامنځته شي او دا حالت له کنټروله وتلی دی. د خبرداري ورکړ چې د هوا له تودېدو سره به نور کنګلونه هم ویلې شي. ډېر ساینس پوهان باور لري چې له راز راز غازونو او چاپیریال ککړونکو موادو کار اخیستل د دې سبب کیږي چې د ځمکې هوا توده شي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. ازادي راډیو اوري صفي الله ستنګزای به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي. په تخار ولایت کې لس تنه افغان سیمیز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي او 9 نور یې ټپیان دي. د تخار ولایت د امنیه قمندانې ویاند خلیل اسیر نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په خواجه غار ولسوالۍ کې د شپې لخوا د افغان پوځیانو په پوستو پراخ بریدونه وکړل او دغو افغان سیمیزو پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او پر یو لړ مسایل ور سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. افغان ټیم 3 واړه لوبې په سکاټلند، زیمبابوې او هانګ کانګ بایللي او یوازې 1 لوبه په ګروپي دور کې لري. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله د ځای ځایګي په اړه د معلوماتو په بدل کې د 2 ملیونو ډالرو انعام اعلانوي. دغه انعام د افراطي وسلوالو د 2 نورو رهبرانو په اړه هم اعلان شوی چې ګمان کېږي په پاکستان کې دي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان خبرداری ورکړی چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشار د زیاتېدو په حال کې دی او امریکا او ناتو باید لاس په کار شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر می میاشت پورې وګوري.
لسته ولا سنګ زنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې بیا هم لوستل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه دوهمه نیمه مو د ازادي رادیو څو یو اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی او د غرض پر دو مسایلو هم تفصیلي راپورونه لرو. په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په تیر کال کې خزو پر مختګونو ته کتنه کړې. په بل کې دغه راز اوري چې آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدیل کېدای شي.
ما په دغه شروع کوم شته د افغانستان خپل ډیر علاقه ورسره درلودل لرم او وسم لرم. لاس لا کړو جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځور.
دا په هلمند کې د پسته دی وزنی باغ خاوند چې وایولس یوشت کاله وبخې په ایران کې د پسته کار کړی دی او اوس یې خپل تجارب هلمند ته لزان سره راوړی دی. دغه راز د ازادي رادیو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د اساسي قانون مسأله څېړلې ده چې آیا په افغانستان کې تر اوسه اساسي قانون په هغه ډول چې لازمه ده تطبیقیږي؟ څوک له اساسي قانون څخه سرغړونه کوي؟
پاغه مملکت کې پاغه ځایونه کې جګړه به شال تبوي. مشکل دي چې مونږ وایو چې دا ټول مواد قانون اساسي الته تطبیق کیږي.
د دې مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکي. ازادي رادیو اوریم. د پروند مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و. دا ورځ د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې ولمنځل شو. کته هم د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خزې لزینو ستونزو سره مخامخ دي، خو دوی د ازادۍ او نورو برخو کې د 2010 میلادي کال مارچ میاشتې راهیسې د ځینو پرمختګونو شاهدان هم دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خزو د ستونزو د حل لپاره ځینې هڅې هم شوې دي چې صالح محمد صالح به مو ترې خبر کړي.
نوم می چیرې دی؟ هغه غورځنګ چې یوې افغان نجلۍ په 2010 میلادي کال کې پیل کړ او په ملي سطح یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. په ټولنیزو رسنیو کې دغه هشتاګ په افغانستان کې د هغه دود سوي کلتور په عکس العمل کې پیل سو چې اکثره نارینه د خپلو میندو، خویندو، میرمنې او لونو نمونه نه اخلي او دا د ځان لپاره شرم ګڼي. د دغه حرکت پیلون کې تحمینی رشیق وویل
هشتگ ما نامم کجاست؟ یعنی مردم
زموش هشتگ نوم چیره دی نومیده، یعنی نرینه پا ازدادانه دول وکرایسی دخپلو میرمنو مینده و خوینده نمونه وخلی ده نور شرم نوی. زموش ده کمپاین اصلی هدف شزیده هویت ورک ولو
هدف اصلی شه.
په افغانستان کې دننه او بهر په سلګونو افغانان د نومي چیرې دی له غورځنګ سره ملګري سول. په ټولنیزو شبکو، صوتي او تصویري رسنیو کې د خپلو کورنیو د ښځینه غړو نومونه ولیکل او په دغه کمپاین کې شریک سول، چې دا د دې کمپاین مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه. بله موضوع چې په ملي او نړیوالو رسنیو کې د خبرونو سرخط سوه، د امریکا د روبوټ جوړولو په مسابقو کې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو ګډون و. په داسل کې چې د هرات ولایت د غنجونو ته په پیل کې په دغو مسابقو کې د ګډون اجازه نه ورکول سوې، خو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مستقیم مداخلې په نتیجه کې د غنجونو ته د امریکا ویزې ورکړل سوې او دوی په دغو مسابقو کې ګډون وکړ او ګټونکي سوې. په روباتیک مسابقو کې د غنجونو ګډون په 2018 میلادي کال کې دوام پیدا کړ. د غنجونو کاناډا ته په تازه سفر کې روانه میاشت د دغه هیواد له صدر اعظم جستن ترودو سره وکتل او بیا دا موضوع د رسنیو په سرلیک بدل سوه. افغانستان د 2018 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې د ښځو لپاره د ځینو نورو پرمختګونو شاهد هم و. په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر نقش ټینګار وکړ او په بیلابیلو برخو کې د دوی رول مهم وباله. خو شکایتونه دا کړي چې په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې لا هم د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی او ډیر کارونه په شاري سیمو کې سوي دي. د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې نور تحولات هم راغلل، چې تر ټولو مهم یې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول ګڼل سوي دي. د سعودي عربستان ځوان شهزاده او ولی عهد محمد بن سلمان د خپل حکومت د زیاتو چارو تر اخیستو وروسته تیر کال یو لړ اقدامات وکړل چې په هغو کې مهم اقدام ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول د ده له مهمو اصلاحاتو ګڼل سوي دي. د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د لبنان پارلمان هغه قانون لري کړ چې پر اساس هغه نارینه چې پر ښځو یې جنسي تیری کاوه له هماغې ښځې سره واده کولو ته مجبوره کېدل. دغه جنجالي قانون د ښځو له غوښتنو سره په ټکر کې بلل سوی و. په لبنان کې دا پرمختګ وروسته له هغې راغی چې په اردن او تونس کې هم ورته اقدامات وسول. بل غورځنګ چې په نړۍ کې د زیاتو خلکو پام ځان ته واړوه، په امریکا کې د میټو یا زه هم په نوم کمپاین و. په ټولنیز رسنیو کې د هشتګ په توګه دغه حرکت د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شو، چې په کارځایونو کې د ښځو د ځورونې پراختیا ته د خلکو پام واړوي. تر دې کمپاین وروسته د امریکا پر مشهور فلم جوړونکي هاروی واینشتاین د جنسي ځورونې تورونه ولګول سول. له همدغه هشتګ څخه په ټولنیز رسنیو فیسبوک او ټویټر کې په نړۍ کې په میلیونونو ښځو استفاده وکړه. دا د خپلو ستونزو د برسره کولو لپاره د ښځو د مبارزې یو لاسته راوړنه وبلل سوه. یو بل لاسته راوړنه چې د سولې په برخه کې د ښځو تر رهبرۍ لاندې وه، د افریقا په جګړه ځپلي جمهوریت کانګو کې پیل سوه. تیر میلادي کال د کانګو جمهوریت په تاریخ کې د اول وار لپاره شاوخوا اتیا ښځو له بیلابیلو کلیو له افراطي جنګیالیو سره د مذاکرو میز ته کښېناستلې او د سولې په مذاکرو کې برخه واخیستله. دغه تحول په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره په زړه پورې و، چې د دغه هیواد د ښځو لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه.
شنبه ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي راډیو ډاٹ کام.
که غواړئ چې د خونړیو حملو قربانیان لا زیات وپیژنئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د دوی لنډې ویډیوګانې شته. یو نوی خبر مو ترلاسه کړ چې په کابل کې نن یوه چاودنه شوې ده. چاودنه شاوخوا 12:30 بجې په دشت برچی سیمه کې شوې ده، د الزهرا جومات څیرمه. د لومړنیو راپورونو له مخې چاودنه د یو ماین د انخلوونکي ماین له کبله رامنځته شوې، خو امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دغه چاودنې د څرنګوالي او زیان په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او تر اوسه هم د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري که په دې اړه مو نوي معلومات ترلاسه کړل تاسو سره به شریک کړو. خو اوس هلمند ته ځو. آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدل کېدای شي؟ په هلمند کې د پستې د یوازنی با خاون وایي یوشت کاله په ایران کې د پستې کار کړی دی، خو د هلمند پسته د ایران تر پستې ډیره خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت د کموالي خبر ورکوي، خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو البته تر اوسه نه ده دود شوې، یوازې یو باغ کرل شوی، د کوکنارو بدل کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د کرنې ریاست په لومړي ځل د پستې د ترویج په موخه د نیالګیو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل په هلمند کې د پستې د کرلو مسئله چیرې ده.
محمد لال د لشکرګاه په لویدیځ کې د مارجې او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسره او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیالګي پوجي کوي. دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا اووه کاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکرل سو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راته وویل پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
یو ویشت کاله زحمت کښلی وو په دغه تیمور ولو، بلکې دا د افغانستان خلک تاریاک کره کېږي. تر تاریاکو دا ډېر ولي هغه ایرانیانو او سپینږیرو چې به کیسه کوله، ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریاک کره کېږي. زما تر ما چې بله سپینږیري وه، ول دا پستې چې باید چې تاریاک ورک شو خود به خود ورک شو. من په دغه شروع کې ماشه د افغانستان خپله یم ډېره علاقه ورسره درلود، لرم یې اوس هم لرم. لس لاکه جوړوي په تاریاکو نه جوړي دا موږ ته څه ګرد ورته، اما په دغه یې جوړوي چې د خیر خدای استان کې وینو سړی خواري ورته. البته دا مځکه لر ښه خوندور رمزه کم نه ده، سرخه کده کلاکه ده، نو کلر د پستو لپاره ډیر مناسب نه ده.
د هلمند غنم ډیر، انار او هندواڼې لږ مشهور دي، خو کوکنار او د اوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی. پسته چې تازه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترویج کیږي، سره له دې چې د کوکنارو د ښه بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوی دي او نتیجه هم نه ده ورکړې، بدیل کېدای شي. محمد لال وایي پسته ښه بدیل دی، خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي، ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل شوی.
راغی دلی ول زه ساسره کومک کوم، دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کم پلان ورداري وکړل او نو ساسره کومک دلی انار منارو خاطوخانه ر حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شلار.
کته هم دروان میلادی کال د پر د کوکنارو د کرل سوی کشت احسایا نه د خبره سوی، خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزې رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادی کال کې شاوخوا یو لک او څلویښت زر هکتار ځمکه په کوکنارو کرل سوی و. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنګ او خوند له مخې ساری نه لري، په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځېدل چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نیالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توضیح کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو مځکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2010 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاحو تخمونو او سرو ولګول سول، خو د مرستو تر بندېدو وروسته بېرته کروندګرو کوکنارو ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال وویل تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی سوی.
کمن خبدیل د خپل بزګرانو د پاره پیدا نکو نو دو اڑکیږي حتی چې بیا یو ورځ برته کوکنارو کخته مخه کی، نو هغه دا چې مونږ کوشش کوو تر څو خبدیل پیدا کو. متاسفانه په تیرو شپاړو کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوې مقطعي وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي، د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو چې یو د هغې ربه همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پسته کخت مراجول دی دلتا او اندارنګ دغه ترڅنګ پنبا چې په خوا کې دلتا ډیر مراواج وا
د هلمند په غمزو کې چې د کلون رئیس کوکنار کړت کیږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ششره نه کوي ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزی سوم ځکته ولاړل غصب یې کړلې جوړې څاګانې پر وایستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه هغه کروندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي
زما نوم علي ګوهر دی د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پرې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړي او بل انجینران خبرې چې موږ اورو انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یاندېشته توافق کوي
دا چې پسته به د هلمند په خوږوم ځکه کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي ځکه په دشتیم ځکه کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهنیزې ځمکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنه کړي محمود الاستای د ازادي راډیو هلمند
په هلمند کې مو د پستې د باغونو د کرلو د امکاناتو په باب واورېدل د هلمند له هلمند د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په دې راپور کې هغه باغ ته ورغلی و چې یوازنی په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی او خاوند هم وایي چې یوویشت کاله یې په ایران کې د پستې کار کړی او خپله تجربه یې هم هلمند ته له ځان سره راوړې ده په دې هیله چې دی وایي پسته د کوکنارو ځای په دې ولایت کې ونیسي ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په بله پښتو خپرونه کې چې د افغانستان په وخت په دو بجو پیلېږي ولایت په ولایت پروګرام لرو دا ځل د خوست ولایت درپېژنو تاسو چې ازادي راډیو اوري کولی شئ چې په خوست کې یاست یا نورو ځایونو کې کولی شئ د دې ولایت په اړه د مسؤولو چارواکو څخه پوښتنې وکړئ او نور معلومات ترلاسه کړئ خو اوس د ازادي راډیو د حقیقت څه دی اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی دا ځل مو په دې پروګرام کې د اساسي قانون مسله څېړلې ده البته د تطبیق له پلوه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملي کوي د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبري به ولرو لدې سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو لتا سمنه چې لمو سره استي هاشمزي صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مراک ک پایلې لدینه کوچه افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو د اساسي قانون په وړاندې د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کوم ستونزې موجود دي
دلته خو موږ مسئول په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي د مو نوم نه ښکاری کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي چې هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو هغه ډیپارټمنټ هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله زی په ولایتو کې حالت آگاهی ورکی اغام خلق ہوتا او بل دپارتمنٹ مچول لرو اغا دپارتمنٹ دا وزیفه لری چه پا محسساتو که او پا وزارتونه که قانون اساسی سنگ تطبیق که گی قانون اساسی خو مواد لری پا هر یا زنگلی وظیفه که چه او وزارت لری یا غیر محسسات دولتی دیگه غیر دولتی اغا زنگلی وظیفه قانون اساسی ورته ورکلی دی مونږه دا دپارتمنت التسی او ګوري چې قانون اساسی څنګه هلته تطبیق کیږي دوی ولته چک لیستونه ورته وایي چک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اله لري او قانون اساسی په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه به داسې اجرا شي عمل تزی بیا گوری چه دا که تطبیق شوی نوی بیا دل ترازی مونگ تا راپور وکی چه راپور شوی ورکی بیا وزیر و بیا و مسئول اداره چه اوی او دل تا بغوالی ورطا ببایی چه دا قانون اساسی دل تطبیق شوی نوی ولتا وقت ورکی و پا دا زنگر وقت که کتا تطبیق کهی خی که نکه مونگ راپور ورکی و رئیس جمهور تا رئیس جمهور بیا گوری او دا بود سر خبری کهی بود دا توسیه کهوی چه دا مواد قانون اساسی آلتا با تطبیق شه
دا خو رئیس استاسی دی کمیسون اغدن دی ویچه تاسی تشریح کری خود اساسی قانون دا تطبیق پا وران دی پا افغانستان کی اوس محل کمی ستونز یا کم مشکلات موجود دی
مشکلات خو مونگا دیر لرو پا اغا مملکتونه که چه اغا مشکل آلتا نشتا قانون اساسی تطبیق کی که اتوائیم بکر چه طول مواد تطبیقی که اغا پا اغا مملکت که پا اغا زایونه که جبله بکسی آلتا ببی بیا داغ مشکل ده مشکل ده چه مونگو وی چه داغ طول مواد قانون اساسی آلتا تطبیقی که در یو فصل مونگ پا قانون اساسی که لرو داغ دا بشری حقوق نو ده چه ده داغ زنگلی التا مواد شتا چې دا به تطبیق شي التا باندې کېږي مونږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکو کې د فرادی که هلمند دي مونږ هلمند سوالونه او التا سوال سوالې دي او التا خو بیا کموی هغه د بشري حقوقونه التا تطبیق کېږي دولت خو تطبیق کوي دولت خو مسؤلیت پکې لري اوس التا خو مخالفین هم شته موږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کوي موږ ګورو چې تطبیق نه کوي هلته محکمه نشته هغه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق هلته تطبیق نه کیږي خو دا جنگ ده جګړه ده
ترې سب تاسې دغه سیمو یادونه وکړه چې هلته جنګ دی عملا اوس یو شمېر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسې یادونه وکړه لکه هلمند شو یو شمېر نور ولایتونه خو اغه سیمې چې امن دي د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي
دا خو ډیر به تاسف سره وایم چې هر څوک چې خبرې کوي اغه شرط چې دادی چې حقوقدان وي په خصوص چې خبرې کوي د حق باید چې حقوقدان وي که حقوقدان نه وي بیا داسې تعبیرونه چوي چې مشکلات به خلق کیږي د داسې کسان داسې خپل داسې خبرې کوي چې د حقوق سره او د قانون سره سره پټ کړ کیږي بیا دا مشکل پیدا کیږي دغه مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې هغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پوه نشي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلق کوي
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بېلګه راته ویلی شئ چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسې راغوښتي وي او دلته مورته مثلا یو وخت ارې ورکړي وي او یا مو هغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي
همدغه شوی دی د وزارت مطبوعات کې وزیر مطبوعات په دوس کار دلته راغلی وي مونږ ورته ویلی وو چې دا قانون اساسي هلته نقص شوی دی دا هغه مونږ ته وعده ورکړی وو چې دا نقیصه به رفع کوي اوس مونږ ځانګړي هیاتونه بامیان ته تللی دي او هرات ته تللی دي هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پوهنتونونه شته د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي هلته سه مشکلات لري او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایو چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شو یو او دا ته ورته به وایو چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته دل ترازی.
رئیس صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې شمیر خلک کینی هغه د قانون خلاف خبرې کوي، اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري. دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده، یو د قانون ماتول دي، عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي. تاسو منئ په افغان دولت، په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې، د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضوي، قانون ماتوي. تاسو منئ
داسې به وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی، دله کسان شته چې دا به نقض کوي، یوی عمدی ده یوی غیر عمدی ده. غیر عمدی ته موږ وایو چې قانون تطبیق نکی، هغه بل چې عمدی قصدی به کوي هغه ته وایو دا نقض کوي. دل مثالونه دلته شته چې په ولسی جرګه کې البته قانون اساسی عمده خسی چی قانون وایی مراد شوی ندی، مونگا بل زایی نو هم مشته چی قانون اساسی البته با عمده خسی چی مونگا تعبیر او و مونگ تفسیر او البته تطبیق نکی گی مونگ دپارتمنی نپا دقی بختی چه دا نقیصه رفگی.
تاسی بیاد اوان اوکر رئیس سیب چه یو شمیر خلق یا پا دولت که یا پا پارلمان که اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی، نمونی را تاخیصه شی منی سوک دی داغ خلق
دستی با وایو چه یو دلتا کسان اشتا، دلتا گروپون اشتا چه دا دوی دا قانون اساسی سر معرفت آقا کلی معرفت ورسد نشتا، بیا یو قصدی که یو د عدم ناپوهی سر دست دا کارونه و که ویچه قانون دا پا اقبال زن تطبیق نکی دست کسان اشتا مونگو خو سنگ باورتا وای ویچه دا مونگو بجمع که هم دست وایلش ویچه یا دیر کسان دلتا دشتا.
تاسی چه راغیلی سیده دی پاساسی قانون دا سر کمیسون ریاست تا تردید مرقام تا سر طبعا موجود دیش میره موجود دی سو ور قانون اساسی نقص شویده پا بلا بلا مواردو کی؟
یا خب در توایم قانون اساسی وایی چه اقا مسوده قوانی چه شورا تزری اقا پا دفتر که التصب که گی دو یوه میاشته لری چه در قانون با پاس که ای و پا تصویب که ای اقا در نمرات که گی در موند شورا سر مکتوبون التلیگلی دی چه در نقیص رفشی. یا قانون اساسی وایی چه اقا و دوی وایی چه پسادر او وارده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ عموم معیار ندی، هغه تاریخ مون سر معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي، د کمیسیون د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي آلته ځي به دا تاریخ مونږ مراعاته وو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي مونږ وینو دا صحیح نه ده. هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي د تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نشرو کیږي.
رئیس صاحب یو شمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بیلابیلو مسایلو کې قانون مات کړ. تاسو منئ؟
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ په ور باندې غیر کوو، هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي د قانون اساسي نقص کی به ادای سند اولاند کی چې موږ وګورو چې څنګه دی په کوم ځای کې په کوم وخت کې.
یعنی د عطا محمد نور پاړه فرمان ورکول او بیرته جوړ جاړه د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې همدارز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام وکړ، تاسو فکر نه کوئ چې دا قانون ماتول نو؟
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی، هم د رئیس دولت مقننه اجرای او د قضایه په امر دی، لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي، یو والی استعفای مني، یو تبدیل کی تغییر کی. دا قانون اساسي ورته دا وخت ورکړی دی، دا وخت ورکړی دی، دا صلاحیت ورته ورکړی دی. موږ هر څوک چې دا نه مني دا نقض قانون اساسي دی.
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معامله کول دا د قانون نقضول نه دی؟
مون خو داسې به وایو چې مونږ په افغانستان کې مشکلات لرو مشکلات په هر ځای کې شته دو دوی ته مونږ پریدو چې د سیاست مداران هغه ټول کسان چې پوی کې چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه دای دفعه کوي دا خو مشکل سیاسی دی مشکل صلاحیت دی اگر دوی په خپل ځان پوی کې چې څنګه دا مشکلات رفع کوي
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجه ورکړي تر اوسه
موږ مخکده ته مواله دي چې موږ د ډیپارټمنټ لري ډیپارټمنټ په ولایت کې دي په دغه بل وزارتونه دي په اداري غیر اداري دولتونه دي ادارو ته دي الته چک لیستونه دي هغه سی هغه چې د ته معلوم شي چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی دا مونږ ته وړاندې کوي بیا مونږ د امرین نه دلته غواړو ورسره خبرې کوو د مونږ وظیفه دا دی آگاهي ورکوو اتباعو ته په ولایتو کې سي او بل مونږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکر کې نه وي هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې مونږ ته دلته راځي مونږ ته ورته جواب وایي دا انتخابات په باره کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی انتخابات لار مې باز کړه د انتخابات انشاءالله په یوه کار کې